وخت په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم نن کابل ته سفر پیل کړ. د پاکستان د نوی صدر اعظم د سفر په اړه دغه راز د پاکستان د سیاسي چارو له یوه کارپو سره غږېدلی و. پر ځینو نور موضوعاتو هم په دې خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ شوي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي څرخي. خو تر هر څه مخکې د خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی اوروي.
لمړی هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرچکی اوري. د برتانیا صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 عسكر له افغانستان وباسي. سپینه ماڼۍ وایي هغه حمله چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم څلور لوړ رتبه غړي ووژل د دې سرګندونه کوي چې اسد کنټرول له لاسه ورکړی او د بلغاریا چارواکو د پرون ورځې 14 په اړه سیلانې پیل کړې. بشپړ خبرونه. د برتانیا صدر اعظم اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 عسكر له افغانستان وباسي. ډیوډ کیمرون چې پرون په یو نسبي سفر هلمند ته ولاړ او په لشکرګاه کې له خپلو عسکرو سره پر لیدو سربیره له سیمه ییزو چارواکو سره هم وکتل، هغه د خپلو عسکرو د ماموریت په اړه وویل:
زمونږ وسلوال ځواکونه او هغه څه چې دوی سر ته رسوي زما له بشپړ ملاتړ برخمن دي. موږ له دوی غواړو چې زموږ په استازیتوب زیات کارونه ترسره کړي، خو موږ فکر کوو چې دا د ټولو په ګټه ده چې یو داسې دفاعي بودیجه ولرو چې هغه کارونه چې اوس یې ترسره کوو په واقعیت کې لا زیات کړي.
د برتانیا صدر اعظم وویل چې د نورو عسکرو د ایستلو په اړه جزئیات به د راتلونکي میلادي کال په جریان کې اعلان شي. د برتانیا 9000 عسکر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي چې اکثره یې په هلمند کې دی راځي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن کابل ته رسیدلی دی. د جمهوري ریاست د ارګ په ماڼۍ کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پرویز اشرف به له افغان مقاماتو سره له خبرو سربیره د افغانستان له جمهور رئیس او د انګلستان له صدر اعظم سره هم په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه به نور جزئیات په روانه خبرونه کې اوري. د لوګر امنیتي مسولان وایي چې پرون مازیګر د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په ځنوژن کې حمله کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قومندانې د امنیت امیر رئیس خان صادق عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې د ځنوژن کې حمله د موټر په وسیله د ملي اردو د یو مرکز په دروازه کې رامنځته شوې ده. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغانستان د ستري محکمې رئیس د خزینه قاضیانو د ټولنې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په هیواد کې د ښځو د حقوقو خوندي کول مهم دي. د ستري محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالسلام عظیمی وویل چې ستري محکمې تل هڅه کړې چې د ښځو د حقوقو د تامین لپاره په محاکمو کې د خزینه قاضیانو ونډه زیاته کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکوري دوه وروسته د خزینه قاضیانو شپږ دورې د لوړو زده کړو له موسسو فارغ شوي چې په هر دوره کې لږ تر لږه شل خزینه قاضیان شامل وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې لویه ستونزه د امنیت برابرول دي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي پرون په کابل کې د سیاسي حزبونو له استازو سره په یو مشورتي غونډه کې وویل:
از امروز اگر ما بحث باندې
راي کسر لننه له افغان امنیتي ځواکونو سره خبرې پیل نکړو او د امنیت په اړه ژمنې وانه خلو، کوم د انتخاباتو لپاره هر څومره ښه تیاری ونیسو موږ نه بریالي کیږو.
په دیالسه واتات یوم لمریس خل کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په وخت امنیتي ستونزو له امله د هیواد په څو ولایتونو کې انتخابات ونه شول. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر راتلونکي انتخابات باید د دیالسه ودرې نویم لمریس خل په لومړیو کې ترسره شي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه د لږ شیبه وروسته. سپینه ماڼۍ وایي هغه حمله چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم څلور لوړ رتبه غړي ووژل د دې څرګندونه کوي چې اسد کنټرول له لاسه ورکړی. پرون په دمشق کې په 14 کې د سوریې د دفاع وزیر داود راجا د هغه مرستیال آصف شوکت د اسد او خو جنرال حسن ووژل شول. د کورنیو چارو وزیر ابراهیم الشار چې په دې 14 کې ټپي شوی وروسته مړ شو. د اسلامي اقیانو یوې ډلې او د سوریې د آزاد پوځ دواړو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سپینه مانی دغه راز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د هغه پلان املاتړ وکړي چې لمخې اسد له واکه لري کیږي. د بلغاریا چارواکو د هغې چاودنې په اړه سیلانه پیل کړې چې پرون د تورې بحیرې په غاړه کې د بورګاس په هوایي ډګر کې وشوه، وتنې ووژل او له دیرشو زیاتې ټپیان کړل. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې چاودنه په هوایي ډګر کې په یو بس کې د ایښودل شوي بم په وسیله رامنځته شوې ده. هغه بلغاریا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې عاملین به یې پیدا کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ایران له خوا تروریستي حمله بللې او هغه یې په سختو ټکو غندلې ده. په پام کې ده چې د هند ملي او ایالتي پارلمانونه نن نوی ولسمشر وټاکي. ویل کېږي چې د هند د مالی پخوانی وزیر پرناب مکرجی به په غالب ګمان د جمهوري ریاست مقام ته چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري غوره شي. مکرجی چې د واکمن کانګرس په مشرۍ د ائتلاف لخوا جمهوري ریاست ته کاندید د خلکو د احترام وړ شخصیت دی. او ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې هر کال لږ تر لږه د ایډز په ویروس داخته 8 میلیونه کسانو درمل نه کیږي. د سازمان پرون وویل چې په ماشومانو کې د ایډز کچه په سرعت د کمیدو په حال کې ده. د دې سازمان په ریپورت کې ویل شوي چې د زیاتو درملو د رسیدو په خاطر د افریقا په لویه وچه کې د ایډز له امله د خلکو د مړینې کچه 1.5% راټیټه شوې ده. ایډز د افریقا په نیمه صحرایي برخو کې ډېر لیدل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیر کال کې په غریبو هیوادونو د ایډز د درملو اندازه 40% زیاته شوې ده. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 13.5 ته په هم اوریدل کېدای شي. د پاکستان نوی صدر اعظم چنن کابل تلاړ وای د افغان د افغانستان د امن کولو لپاره د پاکستان قرباني لچانه پټ نه ده. کابل ته هغه سفر به د دوړو هیوادونو پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ دا مسله مو د پاکستان د سیاسي چارو لوی کارپوه سره په مرکه کې چیړلې.
دل جوړو مسلې دا زموږ خو به نه نیمه چې بزې لارلو او مسلې حال نه شي.
د بریتانیا صدر اعظم چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی اعلان وکړ چې غواړي د روان کال تر پایه 1500 عسکر له افغانستان وباسي. ډیوډ کامیرون نن په کابل کې له ولسمشر کرزي سره وکتل. د هغه د لیدنې د کتنې جزئیات به هم په دې خبرونه کې د پاکستان د نوي صدر اعظم د سفر په اړه په جزئیاتو سره د جزئیاتو ترڅنګ واوري. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمې نیمې مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم پر دې سرخی چې په افغانستان کې د پراخ اداري فساد پر ضد مبارزې ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
دیرش کاله مخکې په افغانستان کې د خلکو عمومي طرز تفکر د نن نه ډېر توپیر درلود. که یو ځای کې به رشوتخور پیدا شو ټول خلکو به رشوتخور پېژانده. حتی د هغه زوی ته به په ښه سترګه نه کتل چې دا د رشوتخور زوی دی.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان نوی صدر اعظم وایي د افغانستان د امن او سلامتی لپاره د پاکستان قرباني لچا ام پټه نه ده. راجا پرویز اشرف د خبر نن کابل ته تر روانېدو مخکې په چکلاله هوایي ډګر کې خبر اعلان ته وکړه. د دې سفر په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په راپور کې اوري.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغانستان په یو ورځنی سفر کابل ته روان شوې دي. د دوران د خارجه چارو وفاقي وزیر هینا ربانی کر، داخله مشیر رحمان ملک او د تجارت وزیر مملکت عباس افریدی هم د وزیر اعظم سره دي. د روانېدو په وخت په چکلاله ایربیس خبريالو سره خبرو کې وزیر اعظم وې چې هغه ډېر په اهم وخت د افغانستان دوره کوي. د دې ویناوه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف ډېر په نره جنگ کوي او د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره د پاکستان قربانې د چانه پټې نه دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې کابل کې بعد افغان چارواکو سره د پلو په صورتحال او دوالخیزه تعلقاتو خکولو باندې خبرې اترې کولې شي. د دین وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان صدارتي ویان ایمل فیزی د دورې احوال صداسې بیان کړو.
د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لاره پراختیا په اړه خبرې کیږي، خصوصا د سولې د پروسې په ارتباط. د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په ارتباط خبرې کیږي. نو ځینې نور مسایل چې هغه د امنیتي دلایلو په اساس باندې مخکې نه سو شریکولای.
د وزیر اعظم د دورې د مهمو موضوعاتو او د دې د ګټو پاړه د سیمایزو چارو کارپو او خبريال طاهر خان وې چې ناټو د رسد معاملې هواري رستو دا دوره ډیره مهمه ده او دې کې به افغانستان د پاکستان نه د امن لپاره عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دې زیاتوي
زما په نظر باندې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د پاکستان رول دی، د پاکستان ونډه ده د افغانستان د صلح او د روغې جوړې په دغه پروسه کې، ځکه چې پاکستان په خپل هم وعده کړی دي سو وار افغان حکومت سره چې دوی به وسلوات کوم مخالفین دي د افغان حکومت غریبه د خبرو میستا غی راخی. دې سره سره اقتصادي اړیکې دي هغه هم په دې کې مهمه موضوع ده. بل مهمه موضوع ده چې د وزیر اعظم د برتانی هم دا وخت په کابل کې موجود دي او دا سم ټاکل شوی ده چې درې اړخیز کم د پاکستان، برتانی او افغانستان حکم یو فورم دی د هغه غونډه هم
د یادونه وردا چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د راجا پرویز اشرف دا د افغانستان لومبه سفر دی او د دې بلنه ورته افغان ولسمشر حامد کرزی ورکړی ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کابل ته د پاکستان د نوی صدر اعظم د سفر په اړه مو راپور واورید. راجا پرویز اشرف نن په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ. دا د صدر اعظم په توګه د هغه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر دی. ویل کېږي چې راجا پرویز اشرف به د افغانستان د ولسمشر او د غراز له نور لوربه چارواکو سره وګوري او پر یو لړ مهمو مسایلو به خبري وکړي. وروسته د هغه کابل ته د هغه سفر په اړه وروسته حال به هم له کابل له خپل خبريالو واخلو. خو آیا که افغانستان ته د پاکستان د نوی صدر اعظم سفر به د دوړو هیوادونو په اړیکو کوم مثبت اغیز وکړي او کنه؟ پدې اړه زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان د سیاسي چارو له کارپوه او په پېښور کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر ډاکټر اعجاز خټک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې همدا پوښتنه کړې چې افغانستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم سفر به د دوړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي.
نن چې موږ ګورو د پاکستان او افغانستان په لږه تعلق خراب ځای کې ولاړ دی او یو بل باندې دواړو ملکونو ډېر زیات شکونه دي او الزامونه لګوي او مسله دا ده چې پاکستان او افغانستان دواړو کې دلته امن راتلل ډېر زیات ضروري او هغې دپاره د دواړو ملکونو یو بل ته ډېر زیات ضرورت دی. دواړو یو بل نه لګېدل نشته، خبر اصل کی
بل ډاکټر صاحب په افغانستان کې د پارلمان یو شمیر غړي او نور داسې کسان سته چې هغه دا فکر کوي چې په پاکستان کې اصل واک د پوځ او استخباراتي ادارو سره دی او ولسی حکومت دومره واک او اختیار نه لري. نو د دغه دورې سره دغه کسان چې دغه اندیشنې لري هغه به څومره هیلي ورسره لري؟ آیا هغه به دې ته هغه ارزښت هغه اهمیت ورکړي د دغه دورې ته؟
پاکستان کی با لفوش دیر زیاد واقع بھی او دے دینا سر کی پتاولی انکار کولا سے ادعا دے خوزی کی گلی پرویز اشرف دے اغا اب دے پاکستان وزیر اعظم دے آئینی طور بانے اغا سر دیر زیاد اختیار دے آئینی طور بانے اسو دے فوج مخیر چرا کی اغا سر روٹ کئی اغا دے فوج یعنو اغا مخیر دے اسو آئیتا تی اغا خبر کئی نو اغا کو پا افغانستان و پاکستان پا تعلقات سر فیصلہ کئی چاہا اگر وہ دی فوج مرضی نہ یا فوج رضا یا فوج معلومات نہ بغیر نہ کئی جیسے ہم نے کہ وزیر اعظم لاشی بول مون تو جان نہ سے فیصلے ہو کی او بیا راشی بیا خلق ورتے کی نہ بیدا ہم نہ منو.
بل ڈاکٹر صاحب د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیٹا هم په تیر روز کې ویلی و چې تر څو چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځایو نوی تر هغه په افغانستان کې امن نسرت لا یو دا خبر افغانستان ولسمشر حمید کرزی هم په وار وار کړی ده چې افغانستان یو ځل بیا له پاکستان هم دا غوښتنه وکړي چې تاسو هلته د هغو پټنځایو نه لمینځ یوسي. نو آیا پاکستان به دې ته غاړه کشیږي چې دا ګام واخلي؟
افغانستان بیا بیا دا وایي امریکا هم ناتو هم دایم دا کینیډا دی دا ټول خلک دا وایي چې ترګرو لپاره دلته ځای نه دی او دلته نه دی پاکستان دی هغه سره پاکستان وایي پاکستان دا وایي چې علم ته څومره ایستې شم او ډېر خبر یو خاص نظر ته کول نشم او دومره ډېر نه دی چې مته دی وایي دا دوارو ملکونو دوارو خلقو اختلاف دا خبره که هم دکینا مخی تندی دوارو خبره که روغ او خبری اتدی او تعلق تمیدل ضروری دی که اگر سم والی پاکستان ناکشن والی کو افغانستان ناکشن والی کو چان والی و اگر اکشن اگر عمل اگر عملیات دیوشی اگر پیسدی دیوشی زیل تک دے ملک گرو کے امن راشی امن افغانستان کے صرف مسئلہ مسئلہ پا پاکستان کے ہم امن دے سیریس مسئلہ پکار دارے کہ پاکستان سنجیدگی سے افغانستان خبر واوری او افغانستان ہم دے پاکستان خبر واوری الب مخی تک کے دے
د پاکستان د سیاسي چارو له کارپوه او په پېښور کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له مشر ډاکټر اعجاز خټک سره افغانستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم د سفر په اړه مرکه وه. همدا شېبه له کابله د ازادي راډیو خبریال زبیر ژومن را سره د ټلیفون په لیکه دی. ژومن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د پاکستان نوی صدر اعظم ویل کېږي چې کابل ته رسېدلی، د هغه تر سفر مخکې د برېټانیا صدر اعظم هم پرون هلمند ته تللی و او له هلمند وروسته نن کابل ته تللی او نن یې له ولسمشر کرزي سره خبرې کړي او اوس هم یوه ګډه خبري غونډه ورکوي. که اول راته د بریتانیا د صدر اعظم د دغه خبری کانفرنس په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، لکه چې تاسو ویل دواړو مشرانو نن په کابل کې وکتل او له هغې وروسته خبری کانفرنس ته هغه دا وینا پیل کړې ده. اوس هم دا خبری کانفرنس دوام لري. تر کومه چې ما تعقیب کړ، د افغانستان جمهور رئیس کرزي او د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کمرون یو موافقه لاسلیک کړه چې تر هغې وروسته جمهور رئیس کرزي وویل چې دا موافقه د افغان افسرانو د تربیې په اړه ده چې انګلیسي افسران به یا روزونکي به په افغانستان کې په پوځي اکادمۍ کې افغان افسران او د ملي اردو افسران روزي. هغه ویلي چې دغه روزنه به د انګلستان د ډیر مشهور اکاډمۍ سن هیرز په معیار باندې وي او د هغه څخه مننه وکړه، د انګلستان له ټولو مرستو څخه چې په تیرو څو کلونو کې کړي دي دغه څخه مننه وکړه. ډیوډ کمرون هم ویلي چې د دوه کاله مخکې دغه ژمنه سوې وه چې په افغانستان کې به یو پوځي اکاډمۍ د افسرانو د تربیې لپاره د ملي اردو جوړیږي او نن موږ دغه موافقه لاسلیک کړه. تر اوسه پورې چې موږ د دوی کانفرنس تعقیب کړی دی، دغه څرګندونې دوی کړي دي. البته نورې څرګندونې هم دوی لري چې بیا په آینده پروګرامونو کې موږ هغه له اورېدونکو سره شریکو.
او د کابل ته د پاکستان د نوي صدر اعظم د سفر په اړه داسې ویل شوي چې له افغان ولسمشر او نورو لوړو لوړو چارواکو سره پر کتنو سربیره به د پاکستان نوی صدر اعظم دغه راز له ډیوډ کامرون سره هم وګوري. که د پاکستان د نوي صدر اعظم رجا پرویز اشرف د سفر په اړه معلومات راکړي، چارواکو په دې اړه څه ویلي چې د ده د سفر اصلي هدف څه دی؟
بلې، هغه هم کابل ته رسیدلی دی. د ارګ په ماڼۍ کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی به له سربیره پر دې چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره غږیږي، د افغان چارواکو سره غږیږي. د افغانستان رئیس جمهور حامد کرزی، د انګلستان صدر اعظم او د پاکستان صدر اعظم درې اړخیزه غونډه هم لري. د جمهور ریاست د ویان مرستیال سیامک هیروي ازادي راډیو ته دغه معلومات ورکړه. البته هغه په دې اړه چې دوی د دوی اجنډا بچوي د بحث نور معلومات ورنکړه، ویلي چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم به یو خبری کانفرنس ته هم نن وینا کوي. نو دوی تر اوسه نه دي کتلي، وروسته لدی ګوري او بیا به یو خبری کانفرنس ته هم وینا وکړي.
بله زبر ژمن، تاسو نه مننه. موږ به هم دا موضوع تعقیبوو. البته تاسو به تعقیبوئ له کابل او د دې سفر او د غراز د پاکستان او د بریتانیا د صدر زمانو د لیدنو کتنو او وروسته څرګندونو په اړه به بیا هم وروسته په خبرونه کې اوریدونکو خبر کړئ. خو د یادونې وړ بولو چې د پاکستان نوی صدر اعظم په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې هغه په هیواد کې دننه له هماغه ستونزو سره مخامخ دی چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم ورسره مخ و. په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو چې له یوې لنډې دمې وروسته به واوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان نوې صدر اعظم هم له ماغو استوندو سره مخامخ دی چې د هیواد پخوانی صدر اعظم سره مخ وکړي. هم چیرونکو په دې باور چې د صدر اعظم په بدلون سره په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي. خو لا د نوې صدر اعظم له ټاکنې څو اونۍ نه تیرې شوې چې د پخوانی صدر اعظم په شان نوې صدر اعظم هم د سترې محکمې له فشارونو سره مخ دی. په دې اړه اجمل آن د رویټر خبري آژانس پر استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان اړیکې د خپل پخواني دوست امریکا سره د بیلابیلو مسلو پر سر خرابې شوې، دا هیواد له یو داخلي بحران سره مخ کاری. د دې هیواد پخواني صدر اعظم یوسف رضا کیلانی د پاکستان سترې محکمې له دې عمل له دندې لرې کړ چې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د اداري فساد د شتو تورونو په څېړنه کې مرستنه کوله. د نوموړي پر ځای د نوې صدر اعظم راجا پرویز اشرف له ټاکنې سره چې مخکې د اوبو او انرژي وزیرو داسې وانګیرل شو چې نور په دې هیواد کې کورنۍ سیاسي بحران پای ته رسیدلې. خو اوس د دې هیواد د سترې محکمې مشر افتخار چودري هم دا غوښتنه د دې هیواد له نوې صدر اعظم څخه کوي چې د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د اداري فساد دوسیې راوسپړي. رویټرز خبري اژانس وایي په پاکستان کې د اجرائیه او قضایي قوې ترمنځ بحران د دې هیواد حکومت کمزوري کړی او واکمن پیپلز ګوند ته هم زیان رسولی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د زرداری حکومت دننه هم کمزوري دی او پر یو داسې ائتلاف تکیه کړي چې دوام یې کم دی. پر پوز هم د حکومت واک لوی ورځي بلې ته کمیږي او پر دې سربیره د زرداری حکومت نه دی توانیدلې چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او اقتصادي اصلاحات راولي. په راپور کې ویل شوی چې سخت سیاسي ستونزو او په اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو نشټوالي پانګوال اړ کړي چې له دې هیواد څخه ووزي. د رویټرز په دې رپورت کې وړاندې ویل شوی چې په پاکستان کې کورنۍ تاوتریخوالی له یوې خوا بهرني فشارونه له بلې خوا اوس کورنۍ سیاسي بحران او د حکومت کمزوري دا هیواد له یو خطرناک وضعیت سره مخ کړي. رویټرز وایي پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې هم دوست نه لري. افغانستان د پاکستان پر استخباراتي ادارې پلاچوي چې د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري او د هغه وسلوالو مخه نه نیسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په داسې یو حالت کې ټول سترګې د پاکستان د حکومت فعالیت ته دي او د پاکستان د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنې ګرځي چې آیا پاکستان به وکولی شي له دې ستونزو سره سم چلن وکړي، آیا پوز به بیا هم هڅه وکړي چې د دې هیواد پر حالات خپل سیاسي نفوذ زیات کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې آیا د پاکستان د اجرائیه او قضایه قوو ترمنځ به کړکیچ سر حل شي کنه. رویټرز خبري اژانس وایي دا مهال دې پوښتنو ته ځواب موندل اسانه کار نه دی او له همدې کبله په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې د یو باثباته حکومت د جوړېدو تمان نشي کېدی.
د پاکستان د سیاسي وضعیت او البته په تیره بیا د پاکستان د نوي صدر اعظم د ستونزو په باب مو اوریدل چې دای هم ویل کېږي له هماغو ستونزو سره مخامخ دی چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم ورسره مخ و. د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن د لومړي ځل لپاره د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته کابل ته ولاړ. ویل کېږي چې نوموړی به په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. له هغه سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران هم ملګری دي. دغه راز لکه څنګه چې مخکې په کابل زموږ د خبریال په راپور کې مو واورېدل، د جمهوري ریاست چارواکو ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د وبخې د پاکستان صدر اعظم به دغه راز په دې سفر کې دي د برېټانیا له صدر اعظم سره هم وګوري چې د کابل په سفر بوخت دی او دغه راز له خبرو وروسته به د افغانستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم او دغه راز د برېټانیا صدر اعظم په یو درې اړخیزه غونډه کې راڅرګند شي. په دې اړه د ازادي رادیو خبرونه اوري او له وروستي حاله به مو شیبه په شیبه خبر کړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د افغانستان په وخت سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي او اوس هم په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 15 دقیقې کې دونکې دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په څون آرام ولسوالیو کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یو شمېر بهرني وسلوال وژل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال سردار محمد ازازي وویل د نوید په نوم دغو عملیاتو کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې په یادو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوي، وتنه بهرني وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې په خبره د تیرې ورځې په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو په ډزو کې یو افغان سرتیری هم وژل شوی دی. نور تفصیل به له خوسته د ازادي راډیو د خبریال امیر بهیر په رپورت کې واوري.
د وړمې ورځې را په دې خوا د خوست په دریو سرحدي ولسوالیو ګربزو ځاځي میدان او مساخیلو کې د دولت د وسوال مخالفینو پر ضد د نوید په نوم د افغان او ایتلاف ځواکونو ګډ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د خوست امنیه قمندان جنرال سردار محمد ځاځي وایي په یادو سیمو کې د ګډو ځواکونو د تیرې ورځې په عملیاتو کې د وزن وژونکو په ګډون اووه تنه بهرني وسوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د زیاته کړه د نوید په نوم تازه پیل شوي عملیات په پوره همغږۍ او بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د په خبره د تیرې ورځې په عملیاتو کې د وسوال مخالفینو په ډزو کې د افغان ځواکونو لور ته یوازې یو سرتیری وژل شوی دی. امنیه قمندان وویل د وسوال مخالفینو مړي په خوست کې د سره صلیب ادارې ته سپارل شوي تر څو یې خپلو اقاربو ته ور وسپاري.
د دې ګډو عملیاتو د پترس کې د میدان ځای په ولسوالۍ کې نشوي په منطقه کې د زموږ د ځوابي ډزو په کې او د مقابل تعرش په مقابل کې د دښمن دو نفره وژل شوي او درې نفره ټپیان شوي دي خارجیان دي. متاسفانه چې موږ یو پولیس په دې جګړه کې اوله ټپي او وروسته په شهادت رسېدلی. په مساخیلو ولسوالۍ کې هم چې ګډه ځواکونه عملیات روان دي هغه څه چې موږ ته لاسته راغلي دي څلور کسان فکر کوم چې هم خارجي تبعی هغه هلته وژل شوي وو.
امنیه قمندان زیاته کړه د نوید په ګډو عملیاتو کې تر دا مهاله د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. نوموړي د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د هغه ادعا په غبرګون کې چې ویلي وو تېره ورځ یوه طالب جنګیالي د ګربزو ولسوالۍ د تودې چینې په سیمه کې پر ګډو ځواکونو باندې د عملیاتو پر مهال ځان وژونکي حمله کړې چې له امله یې تر شلو زیات کورني او بهرني سرتیري له منځه تللي دي. داسې وویل
ګډو ځواکونو ګزما چارې کې ملي پولیس و ملي اردو او فرهدي پولیس شامل وو. رفي قوتونه ورسره وو. یو ځوانمرګي برید کوونکي غوښتل د قطار باندې ځوانمرګه بیر تر سره کی هغه مخکې دی دینه چې خپل مخې ته ورسیږي. د امنیتي ارګانونو د خانه هغه د ځای په ځای د منځه تللی دی چې هغه واسکټ د ده په وجود کې بدون دېره چې انفجار وکړي پاتې شوی وو چې بیا وروسته د انجینري د ټیم د خانه هغه خونڅه شو. بیا زه بیخي په کلکه سره ردوم او هیڅ تمه یو نفر ځوانمرګه چې هغه واسکټ درلود هغه مخکې دی دینه چې مخې ته ورسیږي ځای په ځای ووژل شو. د منځه په دې حساب کې هیڅ چاته پولیسو ته ملي اردو ته
دا خوست په سنارام ولسوالیو کې د نوید په نوم د افغان ایتلاف ځواکونو دا ګډ تصفیوي عملیات په داسې حال کې ادامه لري چې اخوا د دې ولایت د ملي امنیت موظفینو د ښار په دننه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون د وسوالو غلو او لاره وهونکو یوه اته کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت یو مسؤل چارواکي د نوم او اواز نه خپرولو په شرط وویل زیاترو نیول شویو کسانو د کشفي موظفینو په لومړنیو څېړنو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی او قاضیان د زیاتو څېړنو لپاره اړوند څارنوالۍ ته سپارل شوې ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي. مجیب الرحمن نورستانی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان سترې محکمې چې عبدالصبور مجاهدي د څلورو فرانسوي عسکرو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړ. نړیوال ځواکونه به څوک په اعدام محکوم کړي چې سلګونه بېګناه افغانان یې وژلي دي. وروستۍ پیښې د کندهار او لوګر په ولایتونو کې وې چې عاملین یې اوس هم سرې سترګې ګرځي. نه د افغانستان دولت او نه هم ملګرو ملتونو ورباندې غوږ وګراوه. محمد حامد اشرفی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پروایي لیکلي څخه لیکي دولت مسول دی چې د معلولینو او معیوبینو لپاره لازم امکانات برابر کړي. اسد جبارخیل د بادغیس نه په اسمس کې لیکي چې د وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سمکار نه کوي او له دولت غواړي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره ژر اقدام وکړي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې کیږو. دوهمه نیمایي مو هم لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي څرخي.
دیرش کالا مخکې په افغانستان کې د خلکو عمومي طرز تفکر د نن نه ډېر توپیر درلود. که یو ځای کې به رشوت خور پیدا شو ټول خلکو به هغه رشوت خور پېژانده. حتی د هغه زوی ته به یې په ښه سترګه نه کتل چې دا د رشوت خور زوی دی.
دا بحث د افغانستان او نړۍ په اړه لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې کیدونکې دي. ناجیه صافی به یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.